السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او د ازادۍ رادیو ځنګړی بس 25 دقیقې پروګرام لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته باوري سرچینو ازادۍ رادیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلې دی سرچینو دا ډیپلوماټ محمد زبیر ودان یاد کړی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام ډیپلومات امیر رامین لخوا مختولل کیږي خو په سفارت او په استانبول کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماتان په ګډه کار کوي ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت رسمن په رسمیت نه دی پیژندلی خو د افغانستان په سفارت او کنسولګرۍ کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د دوی ډیپلوماتان هم په کابل کې فعالیت کوي په اسلام آباد او د پاکستان په سرخار او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې د ازادۍ رادیو مشال څنګه د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې په تیرو څو ورځو کې په دغو سیمو کې تر 800 پورې افغانان نیول شوي که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل خو د پاکستان اردي ژبې سما ټلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانیان دي او هوډ لري چې افغانستان ته یې ستانه کړي تر دې وړاندې د پاکستان په سند ایالت کې هم د افغان وبخې د کډوالو فعالانو د کډوالو پر وړاندې د پولیسو د زور زیاتی خبر ورکړی او په وینا یې هغه افغانان هم نیول شوي چې حتی قانوني اسناد یې درلودل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سږ کال د کندهار د انارو صادرات ښه دي او تر دې دمه یې 15,000 ټنه صادر کړي دي د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
د انارو پاسل سکال نام خدای خدای په میاشتو کې چې انار نوی را رسیدلی دي په میلیونه ډالر په ارزښت انار صادر شوي دي او اوس هم روان دي زه په دې باور یم چې دې نه به هم زیات شي دا چې یو سلسله مشکلات په سرحدونو کې په انتقالاتو کې کیږي او زیات انار هند او پاکستان ته ځي
سیمه ایزو رسنیو د کندهار د کرنې د ریاست په حواله ویلي چې سکال د انارو حاصلات په سلو کې لس زیات شوي افغان سوداګرو په خوویلی و چې د تازه میوو او ترکاریو د حاصلاتو په فصل کې پاکستان پر پوله ستونزې جوړوي چې سوداګرو او بزګرو ته زیان اړوي تیره میاشت کې تورخم دروازه شاوخوا یوه اونۍ بنده وه چې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د خونې په حواله سوداګرو ته 3 میلیونه ډالر زیان اړولی دی په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین پر جنوبي سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړی د اروپایي ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پار غونډه جوړوي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هغوی د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي د بورل په وینا په غونډه کې د اروپایي ټولنې د کاندیدو هیوادونو او د دې ټولنې د راتلونکو غړو استازي هم شامل دي هغه لیکلي موږ دلته یو چې د اوکراین له خلکو سره خپل پیوستون او ملاتړ څرګند کړو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر خرسون ښار د روسیې د تېرې شپې په توپچی حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او د دو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي او د خرسون د حمله تفصیل داده چې اوکرایني چارواکو ویلي روسي پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه برید کړی د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه د خرسون دی والی الکساندر پروګودین په حواله ویلي چې په دې حملو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي په برید کې د ارتودوکس یوه کلیسا هم زیانمنه شوې ده د اوکراینی چارواکو په وینا روسي پوځیان چې د دنې پر سیند چپی غاړه ته ځای پر ځای شوي نږدې هر ورځ د خرسون پر مرکزی ښار او نورو آزادو شویو ځایونو د توغندیو او توپونو ډزې کوي خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان سره د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه ښځې پرې کوي دا موضوع په یوه مرکه کې شاربو
افغانستان ته کوم د بشر لپاره کوم مرست راځي که هغه د خوړو په برخه کې وي که هغه هم د نقدیه مرستو په برخه کې وي شفافیت پکې نشته ده.
راپورونه وایي چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلومات منلی دی. نور راپورونه هم لرو. د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی راپور به هم واورئ.
بعد از آمدن طالبان خشونت
نو طالبان له راتګ وروسته تاریخوالې په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې پروګرام کې په هند کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سفارت د بندیدو په اړه بحثونه لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع ته ورسو. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وای په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خځې پرې کوي. د ادارې پر خپل ایکس باندې لیکلي کې بیړنۍ مرستې ونه شي وضعیت به تر دې هم خراب شي. د خبردارۍ داسې مهال ورکول کېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له کبله په افغانستان کې له نږدې 12 میلیون افغانانو سره خپلې مرستې بندې کړې دي. له بلې خوا یو شمېر بېوزلې او اړې مېرمنې وایي د فقر له کبله ژوند تریخ شوی دی. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مال په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمی له امله له افغان مېرمنو سره د مرستو د بندېدو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خځې پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو اف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د ادارې له قوله له وړاندې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړي دي. ډبلیو اف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وګړو د مړولو او د قحطۍ له امله د مړ کېدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا اندېښنښي چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر بېوزلې ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسیدونکي عادلې ازادي راډیو ته وویل
دغه د اوبه د بل د کور راوړم وروره دغه مشکلات دغه اوبه د بل د کور راوړم دغه یم نیم کال زی لرم دغه بل چې شي نه لرم ته سم نیول زی د یم سکوټ واس نه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مومنانو سره بغاری وم جاړم ناشته يم.
د هرات یوه اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشوم ته د خړو پر ځای یوازې ګرمه او بوهر کولې هغه ته د کلمو میکروب پیدا شوې ده.
درې څلور کوچنیان لرم تر اوسه چې هم را سره مرستنه د کړې ناروغان هم لرم. هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور مې پرون هم وړې و ډاکټر ویلې چې میکروبي شوې ده.
دا د هغه میلیونو افغانانو له ډلې د یو شمېر بېوزلو د ژوند کیسې وي چې اوس مهال د بېوزلۍ په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا 2 اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوګې له بېلابېلو کچو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي ښځې له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. د سازمان یعنی ډبلیو اف پی خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ بهرنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. مرسلین ارسلا له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو پر مسله له مدني فعالې ډیوی امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې دي چې ولې بهرنیانو له اړو افغانانو سره د خپلو مرستو کچه راکمه کړې.
نړیوال سازمان په خوا چې کومه لیوالتیا درلودله افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوا نه په زیاته کچه لوږه فقر بیچارهګي رامنځته شوې ده، ځکه چې پخوا که هر څه وه یعنی هغه فیصدي کمه وه، ځکه چې هغه وخت د کار زمینه برابره وه، هغه وخت ژوند له دې څخه ښه وه لکه اوس وضعیت چې موږ تاسو ګورو. نو ممکن چې اوس فیصدي د فقر او بیچارهګي فیصدي زیاته شوې وي، او یا هم دا چې ممکن دوی هم له ځینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د ښځو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوي دي چې که مرستې کمیږي نو اغیز به یې تر ډیره په ښځو وي. او څه فکر کوئ تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره ښځې اغیزمنې کیږي؟ لاتې تاسو په څه کې وینئ؟
څرګنده خبره ده چې فقر او بیچارهګۍ او دا د ښځو په ژوند باندې د نجونو په ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی ده، ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابره نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغه ته یوازې پاره چوکاټ کې یوازې خزي وي چې په دوی باندې د قیدونو او شرطونو وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخستل شوې دي، له دوی څخه د هر څه حق اخستل شوی دی په افغانستان کې له خزو انجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فسادۍ له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن 50% 60% ښځې وي نجونې وي چې د خپلو کورونو لپاره کار کولو یوازینۍ نفقه راوړونکي د خپلو کورونو وي، نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ورباندې قید شوي دي چې دوی یعنی حتی نشي کولای چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دا 30% دوی په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده. او اوس مهال د افغانستان انجونې د افغانستان میرمنې له سخت و اقتصادي شرایطو سره لاس و ګریوان دي، تر څنګ یې له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس و ګریوان دي.
له 2020 کال راهیسه نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي؟ او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دو کې. کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیرو بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې، یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کوم مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدي مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته ده. ځکه چې هغلته د بیچاره او فقیر آواز څوک نه اوري، هغوی نشي کولای چې خپل آواز اوچت کړي او ووایي چې دا زموږ حق دی، دا باید موږ ته راکول شي. نو هغوی اوس هم د خلکو د بیچاره او د فقیرو خلکو حقونه اخلي، او په دې کې مثلا چالو پریبو دا شته دی، کېدای شي ممکن یو څه کم مثلا برخه هغه ځینو کسان ته ورکول شي، چې دا هم ظاهري بڼه لري چې دا ټولنې ته دا څرګنده کړي چې مثلا دغه مرستې مونږ ورسولې تر خلکو پورې، خو په اصل کې دا هغه شفافیت پکې نشته چې کوم شفافیت واقعا باید واوسېږي، هغه پکې نشته ده.
مدني فعاله ډیوه امرخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې ترکیه په انقره کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی، او د طالبانو د استازي د سفارت د لومړي سکرتر په توګه خپل دنده پیل کړي. د سرچینې د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم له خودلو ډډه کړي. د سرچینې په وینا د طالبانو د حکومت لخوا نوی معرفي شوی ډیپلوماټ محمد زبیر ودان نومیږي، او یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره زما همکار حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی، او په دې اړه نور جزئیات راکوي. تلاش صاحب، څه مو اوریدلی؟
سلامونه. ترکیه کې د افغانستان سفارت دغه سرچینه ما چې به خبره سرچینه د ازادي راډیو ته دا تاییدوي چې دغه هیواد په انقره کې د افغانستان سفارت لپاره د محمد زبیر ودان په نوم د طالبانو یو نوی معرفي شوی ډیپلومات ترکیه منلی دی. د سرچینې په خبر د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه ډیپلومات د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه خپل کار پیل کړی دی. سر د سرچینې سرچینه په حواله دغه ډیپلوماټ ته په کابل کې د ترکی سفارت ویزه ورکړي او هغه به یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. سرچینه د طالبان حکومت لخوا په ترکیه کې د دوو نورو د ډیپلوماټانو د ګمارلو په اړه د ځینو رسنیو راپورونه رد کړل. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې لدی یو بل ډیپلوماټ په استانبول کې د افغانستان کنسولګری ته هم ورمعرفي کړی وو. سرچینه وایي چې اوس مهال د زبیر ودان په ګټون 12 افغان ډیپلوماټان په انقره کې د افغانستان په سفارت کې کار کوي. ترکیه هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوو طالب ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په سفارت او قونسلګری کې دنده ترسره کړي. د په داسې حال کې چې لا هم د جمهوریت نظام د وخت سفیر امین رامین په ترکیه کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل دنده پر مخ وړي او یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان هم ترڅنګ کار کوي. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي د ترکیه د دولت د نوې پریکړه په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو ټول په دې ټکي سره سلا دي چې د ترکیه دا نوې ګام د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنی نه دی.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبريالو چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت د یو نوی ډیپلوماټ د معرفي کېدو د راپورونو جزئیات اورول، په دې اړه یوې سرچینې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین سره د پیوستون په هدف نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې غونډه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر او اوکراینی چارواکو دا غونډه تاریخي بللې ده. غونډه داسې محل جوړیږي چې د اوکراین په جنوب کې د روسي پوځیانو تازه بریدونو نن یو تن وواژه او شپږ تنه نورې ټپیان کړل. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د اروپای ټولنې د اکثره غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین پلازمینې کیف کې جرګه شوي چې له دغه جګړه ځپلې هیواد سره خواخوږي څرګنده کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اروپای ټولنې لخوا له اوکراین سره د پوځي ملاتړ د احتمالي کمیدو اندېښنې راولاړې شوې. دا اندېښنې وروسته له دې راپورته شوې چې د اروپای ټولنې په غړي هیواد سلواکیا کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري پوپولستي یا عامپلا و ګوند ټاکنې وګټلې او دغه ګوند له اوکراین سره د پوځي مرستو خلاف دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا دغه غونډه تاریخي بللې او ټینګار کړی چې اوکراین د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو کې خپل ځای لري. جوزف بورل پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د اوکراین په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د دغه ټولنې د کاندیدو او راتلونکو غړو استازي شامل دي. د غونډې اجنډا لا هم معلومه نه ده، خو بورل زیاته کړې موږ دلته یو چې د اوکراین له خلکو سره ملاتړ او خواخوږي څرګنده کړو. د بورل لدې ډاټ سره سره د کیف په غونډه کې د پولانډ او هنګری د بهرنیو چارو وزیران نه دی لیدل شوی او پر ځای د ټیټی کاچې استازي استول شوی دی. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د روسي له ولسمشر سره نږدې اړیکې جوړې کړي او کیف سره یې د پوځي مرستو مخالفت کړی دی. پولان که څه هم له اوکراین سره کی اړیکې لري، خو دا مهال د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یې له کیف سره اړیکې خړې پړې دي. اوکراین د تیر کال په جون میاشت کې د اروپای ټولنې د کاندید غړي په توګه ومنل شو. دا کار پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره څو میاشتې وروسته وشو. دا بحثونه چې اوکراین ته د اروپای ټولنې په اډانه کې غړیتوب ورکړل شي او د دغه ټولنې 28م غړی دي شي ممکن کلونه وخت ونیسي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دولت د تعطیلې د مخنیوي لپاره د لایحې د لاسلیک پر مهال ویل له اوکراین سره مرستې بچې د غلایحه کې حذف شوی د نورو قوانینو لمخې دوام وکړي. بایدن په سپینې ماڼۍ کې ویل کیف د دوی په ملاتړ حساب کولای شي. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن داسې مهال جوړه شوې چې تیره شپه پر خرسون ښار د روسي پوځیانو د توپونو په ډزو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور تپیان شویدی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
منت ورسپانی چې له هند څخه خبريږي او تر ډیره د تجارت اړوند لیکنې خبروي، په خپل یو سرلیک پوښتنه کوي چې ولې په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل کار ودرو. ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان سفارت چې د یکشمې په ورځ د کوربې واد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشټوالي له امله خپل فعالیت ودرو، خپل قنصلي خدماتو ته دوام ورکوي. ورسپانه بیا دغه سفارت رسمي اعلان ته اشاره لیکي چې په کې د افغانستان د ګټو په تړاو د توقعاتو نه پوره کول د سفارت د کارونو د مخنیوي یو لوی عامل بلل شوی دی. د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو د اوسني حالت د بیانولو په ترڅ کې منټ لیکي هند له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو په درشل کې په کابل کې خپل سفارت تخلیه کړ او اوس په افغانستان کې هیڅ ډیپلوماټیک حضور نه لري. ورسپانه زیاتوي په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د هغو کارکونکو لخوا چې د دغه هیواد د پخواني حکومت له لوري د هندي چارواکو په اجازه ټاکل شوی وو فعالیت کاوه، خو په دې وروستیو کې دا کسان په دریم هیواد کې پناوی غوښتي. فرید مامونځای چې د افغان حکومت لخوا په هند کې سفیر ټاکل شوی او ویل کیږي چې دا مال په لندن کې دی، تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ورسپانه لیکي د هند حکومت ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه به د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تعقیب کړي. انډیپندنت ورسپانه چې له برېټانیا خبریږي په پاکستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ورسره د پناه ژمنه کړې وه اوس په پاکستان کې ایسار دي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان د څه مودې لپاره پاکستاني پولیسو بندیان کړي وو او اوس که څه هم خوشي شوي خو ویره لري چې ممکن بیا ونیول شي او دا وارخایي پاکستان دوی د طالبانو ولکې لاندې چارواکو ته افغانستان کې وسپاري. انډیپندنت لیکي په سلګونو افغان کورنۍ چې ډیری په افغانستان کې له برېټانوي پوځ سره همکاري کړې له څو میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې ایسار پاتې دي. ورسپانه لیکي دا وضعیت وروسته له هغه رامنځته شو چې برېټانیایي تیر کال له پاکستان څخه چارتر الوتنې وځنډولې او افغان پناه غوښتونکو ته ویل شوي وو چې برېټانیا ته له سفر مخکې د په غیواد کې د اوسېدو ځای عمومي. انډیپندنتلي کې دغو کورنیو ته اسلام آباد تک بلنه ورکړل شوې وه او وروسته له هغه چې د برېټانیې د حکومت د بیا میشتدنې په پروګرامو کې د شاملېدو وړ وپېژندل شول، د برېټانیې په لګښت د پاکستان د پلازمینې په هوټلونو کې ځای پر ځای شول. خو دغه افغان کورنۍ چې په پاکستان کې د ویزې موده پای ته رسېدلې وه، د پولیسو لخوا په نښه شوې او د برېټانیا د عالي کمشنرۍ په مداخله وژغورل شوې.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په دوهم نیمای کې 25 دقیقې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به نن په هند کې د افغانستان د سفارت د بندېدو د راپورونو موضوع وڅېړو، البته له کارپوهانو سره. خو دا شیبه په مکرید د خبرونې وروستی راپور ته نن د اکتوبر دوهمه د تاوتریخوالي د مخنیوي یا د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي له هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان هم وایي چې د طالبانو حکومت د خپل واک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې تورونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې په مناسبت نوول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځوړلو او د سولې د ترویج په موخه نمانځل کیږي. خو یو شمیر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني
اخلي. اصلا پدرش کی بود؟ هر کس را صدا میکنه پدر.
دا هغه ځوانه خزه ده چې د 2021 کال د اگست په 28مه کونډه شویده. دوه ماشومان لري، یو درې کلن او بل شپږ کلن. وینه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو څو ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغه میرمنې په خبره میړې د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر وو او د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی وو چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو دوه ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی څو ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند د خلکو خخ کړی وو.
د جستجو تحقیق ازونو پیدا شوت
په تیرونو پلاتونو کې دا وموندل شو چې دوی ډاکټر سپدا محمد اشرف غنی ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. کوم په یاد وی په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر خپور شو چې په کونړ کې د اشرف غنی دوه جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د دوه تنو عکسونه و.
دغه میرمنه په ټینګار سره وای چې میړی یو پوزي ډاکټر وو او د رژیم له بدلون سره سره وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تیښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو، نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی یې مجیب سلمان وو او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی وو. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط دوه ورځې وروسته د شپې په شاوخوا یوه بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې سا ورکړه او مشر ورور یې په وسترګوړون شو.
مجیب نوم داشت هینا زمي چې خسته که مادر جانې چې جنگ از گفته ای چې خسته
نومې مجیب لدی زای وو وو ته ویلي مور جانې دلته جګړه ده کندوز ته لاړه د ورور په کورې د هاون مرمۍ لګیږي ټپی کیږي تر سهار ټولو ته زنګونه وهي او ویډیوګانې یې ډکې کړې چې ملګرو ته وایي زه داسې قوی یم. مشرور هم په چره ولګید او ړوند شو. لکه سبا د کندوز زروختون ته یوړ هلته یې سا ورکړه.
دا مور وایي تر اوسه نه پوهیږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې وه. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د څلورو لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره یې په دې توپیر سره چې د طالبان حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشوده. خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپلواک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
استفاده میکنن از خشونت کار میکنن.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادی وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به ای حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي. له بدمرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوي تاوتریخوالی ډیر دی. خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چې رقم خشونت میکنه.
و موږ غوښتل چې دغه تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وغوښتو. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونامه د زمري میاشتې په پای کې په یو راپور کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د بیازلي واکمنۍ له پیل راهیسه دوی د پخوانیو پوځیانو په ګډون د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې له 800 څخه زیاتې کړنې ترسره کړې، چې د یونامه په ټکو پکې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، ربړونه، ناوړه چلن او ګواښونه شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یونامه د دغه راپور موندنې له حقیقت لرې وبللې او وی ویل چې د غچ اخیستنې ځینې شخصي او نامعلومې قضیې د دوی د حکومت د اړوندو ارګانونو لخوا په جدي توګه څیړل شوي چې شمیر یې ډیر نه دی. یونما د غشان د سرطان په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2021 کال د اګوست له 15مې څخه د 2023 کال د می تر 10مې پورې په افغانستان کې 1095 ملکی وګړي وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي دي. د اکتوبر 2مې نیټه چې د هند خپلواکۍ د غورزنګ د مشر او د عدم تشدد د فلسفي او ستراتیژي د بنسټګر مهاتما ګاندی د زوکړې له ورځې سره برابره ده، د 2005 کال د جون په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې راغلی چې دا نړیواله ورځ د زده کړو او عامه پوهاوي له لارې د عدم تشدد د پیغام خپرولو لپاره یو فرصت دی. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه لیک په نړیواله کچه تاوتریخوالي ته په نه ویلو یا عدم تشدد د سولې په فرهنګ او تفاهم ټینګار کوي، هغه څه چې ظاهرا په افغانستان کې یو جدي اړتیا ګڼل کیږي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د مازیګر 4:13 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې پروګرام لرو چې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په هند کې د افغانستان د سفارت د بندېدو د راپورونو په اړه بحثونه پکې دي. د دې خبرونې کوربه نوریاس نوری دی، خو دا شی به پام وکړي خبرونو ته. باوري سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو د حکومت یو نوی ډیپلومات منلې دی. سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یاد شي، دغه ډیپلومات محمد زبیر ودان یاد کړی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلومات امیر رامین لخوا مخته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې دننه ده طالبانو او پخوانی نظام ډیپلوماټان په ګډه کار سره کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډي ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوه. د ازادي رادیو مشال څنګه د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې په 13 ورځو کې د غوسیمو کې تر 800 پورې افغانان نیول شوي، که څه هم پاکستانی چارواکو ویل چې نیول شوي افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. خو د پاکستان اردو ژبې سما ټلویزیون ویل چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشی شول چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سکل د کندهار د انارو صادرات خدي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي. د څرګندونې د دوی خونه د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وکړي. محلي رسنیو د کندهار د کرنې د ریاست په حواله ویلي چې سکل د انارو حاصلات 10% کې زیاتو. په داسال کې چې روسیه د اوکراین پر جنوبي سیمو خپل حملو ته دوام ورکړی دی، اروپای ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پا غونډه جوړوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هغوی د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي. او اوکراینی چارواکي وایي روسي پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه حمله کړې دي. د ازادي راډیو د خبرت د مرکزی څنګ د راپور لمخې د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی چې په دغو حملو کې یو تن وژل شوی او د دوه ماشومانو په ګډون شپږ تن نور ټپیان شوي دي.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هر کله کوم. په نوې ویډیو کې د افغانستان سفارت وټړل شو. سفارت چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو. ډیپلوماټانو سمبالول د شنبه د ورځې نه وخت په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت زکه وټړل چې هند ډیپلوماټیک ملاتړ نه کوي او بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالی او د ډیپلوماټیک ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوې کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیه له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسو د هند ډیپلوماټیکو استازو له د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کیږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان کنسولګری ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه خبرګونونه نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15 واک ته د طالبانو د رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنی ډیپلوماتانو په خبره آیا پرختیا نوې ډیلی د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلی په دې اقدام سره غواړي پراتلونکي کې د طالبانو لخوا ګماریدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کې دوه سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو پر وضعیت به څه ډول اغیزمن شي، دا او نور مسایل په دې بحث کې څیړو. د حقوق چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانکزی صاحب، تاسو درځو د بحث ته ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډیر وخت تاسو ویل چې نه لرئ، خو که په پیل کې د دغه د اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي؟
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته اوریدونکو ته عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لوی ستونزه په اوسنی وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په کل لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یو لویه حقوقي خلا ده. په دې معنا چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه دی چې کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لوی حقوقی ستونزه ده. را اروپا هند که مشخصا د هندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافعو پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دایمي دوستي وجود نه لري. بنان هندیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره چې په کابل کې حاکمان دي، له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول روابط درلودلي دي، په استثنا د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده. او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې هندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. کبیره قنصلی روابط لکه چې ویل شوی دي هغه ساتل کیږي. او له بلې خوا نه د ما نظر دا ده چې هندیان تر پردې لاندې له تر کابل سره راکړه ورکړه لري او لرې به منی چې د کابل نه ډیپلوماتان ومني.
بله سنیزه صاحب، مننه تو خیګی تاسو لکه چې روختي وضعیت مهم خنه دی، فقط غيوا بل پوښتنه کې تاسو جواب کړئ. نوې دلی کې د افغانستان سفارت داسې محل تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمرل شو ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د قونسلګری او چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به د طالبانو لخوا ګمارل شوی د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ اجازه ورکړل شي چې په نږدې راتلونکي کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ په نوې له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چاره به ډیره تکنی شي، ځکه چې په هند کې په لسګونو زره افغانان اوسي، هغه هواته ډیر افغانان زی او راځي او د سفارت فعالیدل یو مهم جز دی.
ما مخکې بارز درلوده چې هندیان کله چې 2020 کال کې خپل سفارت پرانیزي، هلته ډیپلوماتان لیږي، په دې طبیعي ډول دا ډیپلوماتان او طبیعي کارل دي ناست د طالبان له حکومت سره باید روابط ولري. البته پټ او محرم د ما باور دا ده چې زریا ممکن پراتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي او په طبیعي ډول به حداقل د سفارت په سطحه کې د عادي ډیپلوماتانو په سطحه دا روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکی بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي کنسولګریانې هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده، د عالي تحصیلات آتشه هم درلوده چې متاسفانه هغوی ته به دغه موجوده حالت ډېر ستونزمن وي.
مننه کور ودان د حقوقي چارو پوهاو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. کور ودان د موږ بل میلمه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاری هم د ټلیفون لارې سره وصل شوی دی. انصاری صاحب تاسو ته درجو ستانیزی صاحب ډیر وخت نه درلوده، د دې لپاره مو هغه دوه پوښتنې له ښاغلي ستانکزی نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوئ؟ نوی دلی سفارت وتړل شو، په خوانی ډیپلوماټان ویلی چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاووس نه کوي، آیا خبر هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری صاحب تاسو خاګلی ستانکزی همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو که په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک له راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو، په ډېر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې وکړای شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و د هغوی له فراره وروسته چې میدان یې پرېښود او هغه حکومتونه چې پخوا وو لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت و او تیر ځل طالبان راغله هغوی فرار وکړو، مګر هغوی هغه نوم له ځان سره وساتلو، هغه بیرغ به په هر ځای کې رپولو، کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغې په یو شمېر هیوادونو کې وساتلی شو پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالباً متحده عربي امارات. اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هېڅ پرې نه ښودل، د نړۍ په هېڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه. نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هېوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري، ځکه هغوی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرېکون او یا هم له هغسې بې بندوباره او بې حساب او بې کتابه خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پشتوانه ونه لري، د هغوی مالي چارې، د هغوی د شفافیت مسایل، د هغوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وس کار هم نه دی. او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلومات په معلق شکل چې تر شا نه حکومت ولري نه نظام ولري نه جغرافیا ولري هغې ته سفیر نه شي ویل کېدی. خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو د تجدید مسله ده، په دې مکس په کار دی که چیرته د هند حکومت په نوی ډیلي کې د افغانستان سفارت او ورسره په منبعی که جنرال کنسلی او یا په نورو ځایونو کې نمایندګي بشپړې تړلې وي او بل چاته نوی سپارلې یا د سپارلو اراده ونه لري، دا به زه فکر کوم هغو افغانانو ته چې هلته په زده کړو بوخت دي او زرګونه دي، یعنی هر کال د زرو شاوخوا له زرو تر دوه زره افغان محصلین به هندوستان ته تلل، ته به لوړې زده کړې کولې، تا څوک د لاند محالو پروګرامونو لپاره تللی وو، څوک د لیسانس ماستری او ډاکټورا لپاره، هغوی ته به د کنسولۍ د برخې او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړې شي، او تر څنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پرېوځي.
بله مننه انصاري صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک عرف یا اړیکو موضوع ده، او بل د دواړو هیوادونو دی هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماتیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي، سکه کال هم ورته اعلان کړي، خو انلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نوی افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم ورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي رادیو ته د سفارت په تړل کې دوه خبرګونونه څرګند کړي. ورسته به د څو تنو واورو، خو د سیاسي چارو شننکه طاهر زلان ته هم خره غلاست وایو چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب، تاسو څرګندونه واورې د انصاری صاحب، مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل، تر اوسه پورې دغه سفارت پرانستی او طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي، خو پخوانی او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوې دیلی په سیاست کې د بدلون پیلامه وي، ځکه نوې دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي محتاطانه دریز غوړه کړی دی.
سلام تاسو ټول له لمړی خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نوی موجود، نو ښکاره خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هواد کې یا متقابل دوړ اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو باندې کې کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي، زمونږ په ګوندۍ او په لرو ګوندۍ هیوادونو کې هنه د نړۍ په ګډ ګډ کې پراته دي. لدی کبله د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سلی امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کول د پر ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړي و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانو ته په زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمي اسناد مسله راځي. نو د دې لکبل د
زنان صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چاري طالبانو ته وسپاري، د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلونکو کې ومني یو دم خیدا کار نشوي کولای چې پخوانی لري کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو زمینی برابرول وي؟
دوه مسائل موجود دي. یو خدای تر کومه پوره چې تازه نو سیاسي پیښو کې دغه کوم څه څرګونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز داده چې دغه ډله د زنو اغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دي نکات دي. خپل په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چې دي هغه د اطمینان وړ نه دي. نو لدې قبل هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زرګینه پرته یو نړیوال مشروعاته د طالبانو استاذ نوی استاذ ومني. او البته
bale من نه ځلان صاحب به خبرې وکو. انصاری صاحب، هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمیز مهم لوبغاړی بلل کیږي. کراش دیته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې، چین څه موده مخکې د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو پرسمیت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي. فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی؟ له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان ورسر بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې ترلاسه کوي. نوی ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوی ډیپلوماته په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي، یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی دی. او د ترکیه حکومت هم دا منل چې کولای شي کار پایل کړي. فکر نه کوي؟
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې ما اشاره وکړي تیر شو، او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادرس او یا هم دایر رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلا وطن حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تشخص د اعادې او یا د هغې د خوندیتابه او تحفظ غږ پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل، او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکې ته راپریوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو یو یو. دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه، هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامی او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندستان لومړی مقام ترلاسه کړ، دوه میلیارد نفوس واوخته، د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو په راس کې قرار ونیو، دغه سي د سپوږمۍ هغه برخې ته تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد خپل سپوږمکۍ نه وه لیږلې. دا وشوه چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه هم وکړل. د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې د چین را مخکې کېدل د هندستان لپاره هم یو سیګنال وو، او په دې لار کې به هغوی هم هڅه کوي چې خپل یوازینی رقیب په سیمه کې ترې نږدې چې دومره هغه هیواد ته ول نږدې شي چې دا اوس یې له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کیږي. دا د ټي ټي پي مسایل دي او کنور دي. ممکن هندستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره، د خپلو ګټو لپاره دا صحت وکړي چې رانږدې شي. پخوا هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د ځینو چینلونو د لارې با دا صحت شوی وي چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا یې وکړی شي، او یا هم داسې فرصتونه مساعد شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم استاذ بیات شي چې راغوشو چې د هند سفارت استاذ برازی افغانستان ته د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر یا استاذ راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنی ډېر پرانسته ورکړ دا وي د امنیتي چارو دادې ورکړ. نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخليږي، ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایي هیواد دی چې هم اروپایی دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمې له تاریخي برخودرتونو دی. فکر کوم چې دغه مانورونه به نورو هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایي هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي، او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیې په وساطت را میدان ته شي ترڅو طالبانو سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. زلان صاحب، هر هیوا چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلوماټ منلای دی یا په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړی دی، ویلي دی چې دا پرې معنی نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب ویلي دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه دو کلونو پورې چې په کابل کې طالبانو حکومت وخت رسیدلی دی وضعیت ساری، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلود او د طالبانو حکومت نو منل شوی وځ درې هیوادونو په رسمیت پیژندل. دا وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلې ده، آیا یوازې موضوع د بشري حقوقو د ټول شمول حکومت چې غربیان یا لویدیځ ډیر پټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې او که بل موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو لپاره، د زمونږ د سیمې د هیوادونو لپاره، چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمیر سیاسي قشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی، او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا راټول کړلی شي او په یو ډول باندې دغه اوسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه که جنگی وی او که غیر جنگی وی، په سوله ییز توګه باندې دوی تنظیم کی دغه چارې، یعنی دغه یو بالقوا احتمال د خبرې شته. نو د دې د قبل سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خونه راټولېدل او پرېختنی معنی هغه د ملي پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع، دا یو هغه څه دي چې په دغه وسنی چارواکو او د دوی په روان کړی سیستم باندې با باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه سی ونشي، یو گاونډي هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیړه سره پر رسمیت وپیژندل، د طالبان د نسکورېدو وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت، یعنی د دوی د طالبانو او امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملی کیږي پیل کیږي، نو بیا به هند ته د ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټروتبا کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسنی نظام سره اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې ټاپي پروژه خو د پرم ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب، ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو. کراته وای د نیوی ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوی تحول ته په پام سره په کوم سترګه ګوري؟ فکر کوئ چې د اړیکو بنورې هم سره پیاوړي شي، دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ بله انصاری صاحب، کوم نن چې انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، زلان صاحب کوم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایئ مهرباني.
د اړیکو د ټینګیدلو گنجائش ته ده، هند چې ده هغه په اقتصادي لحاظ باندې د تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېری زیاتې پروژې عملی کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ اسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغه سره ډیر نږدې او ستراتیژیک اړیکې لري دا غوی له خوا د دوی د منخت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغه سی اقدام کوي. لاغه مخکې ځکه په سیمه کې لډیر وخت رہی سي هندستان د متحده ایالاتو سره ډیر سیاسي مسایلو کې ډیر نږدې دي نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسي، نو لدې کبل د دې امکان کې د شخوالې ځنې شرایط ور به محدود
شي. من ازلان صاحب کور ودان ډیر وخت نه لرو، یو څو ثانیې پاتې دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاري د سیاسي چارو له شنن کې طاهر زلان او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي نه مننه چې په دې 15 دقیقې